سوره فاتحه نه د قران مجید دا مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسې طریقې سره شروع کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و ناظرینو، خویندو او ورونو، السلام علیکم و رحمت الله. پروگرام رڼا سره د ای وی ټی خیبر د طرف نه ستاسو ورور ډاکټر فاروق ستاسو په خدمت کې حاضر دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروگرام کې فل وقت مونږه د قران مجید بعضې آسان آسان آیتونه او د هغې ترجمه په هغې باندې مونږ لږ غونتې غور و فکر کوو. نن ستاسو په خدمت کې چې کوم لومبی آیت به زه پیش کوم، نو هغه د سوره بقره آیت نمبر 101 دی، او دا سورت مسلمانانو ته یو ډېره ښکلې خبره کوي. دا آیت ته دې ځای نه شروع شوی دی: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف دا نه ده چې تاسو خپل مخونه واړوئ مشرق ته یا مغرب ته. لومبی په دې کې یو لفظ راغی، بر. بر څه ته وایي؟ د بر عامه ترجمه چې دی نو هغه دا کیږي چې نیکی. د بر اصل ترجمه دا ده چې په انسان باندې کم حق د خدای او د انسان جوړیږي او دې دا سر ته رسی، نو دا بر دی. لکه په یو انسان باندې د خپل والد والدینو چې کوم حق دی، د بچو کوم حق دی، د رونو خویندو کوم حق دی، د گاونډیانو کوم حق دی، د ملګرو د دوستانو کوم حق دی، د معاشرې کوم حق دی، نو دا ټول حق سرته رسول او دې سره د پروردګار حق سرته رسول دا په اصل کې پیر دی. نو قرآن مونږ ته وایي دا آیت په اصل کې په یو بل خبره کې راغلی دی، د یهودیانو د عیسایانو متعلق، لیکن چې مونږ یې مثال په طور باندې په مسلمانانو باندې مونږ یې لاگو کو، اپلای کو، نو دې مطلب دی چې اے مسلمانانو، تاسو که تش قانون سرته رسوئ او تاسو دا ووایئ چې په منځ کې تاسو مغرب طرف ته من مخک او قبله ستاسو راغله، او یا یو ځای کې ستاسو چې دی نو قبله داسې راغلی چې تاسو مشرق طرف ته مخک، نو تش دا نیکی ګوری نه ده، تش دا قانون سرته رسول دا نیکی نه ده. نیکی څه ده؟ ولكن البر، لیکن اصل نیکی صدا، من آمن بالله والیوم الآخر، چې انسان په حقیقی معنی کې ایمان راوړي په الله باندې، پر ورځ د آخرت باندې، والملائکتی او په فرشتو باندې، والکتاب او د الله په کتاب باندې، والنبیین او د الله په ټولو انبیاو باندې. اوس دا خو یو انسان وکه، اوس پروردگار ورته نور سوی چې نیکی اصل کې صدا. وآت المال على حبه، او دې مال خرڅ کی د الله په مینه کې. څنګه خرڅ کی؟ ذویل قربا، پرشتہ دارانو باندې اولګی، ولیتاما او په یتیمانانو باندې اولګی، والمساکینا او د سوسایټی په غریبانو باندې اولګی، په کمزورو خلکو باندې اولګی، وابن السبیل او په مسافرو باندې اولګی. مسافر ګورې بالکل غریبی، ځکه ګورې مسافر ته غریب هم وایي. والسائلین او دا اولګی په هغه چا باندې کم انسان چې مجبوره شوی دی او سوال کوي، سائل دی. وفي الرقاب او د چا چې سټونه انختی دي. سټونه انختل څه ته وایي؟ یو انسان باندې قرض ډیر زیات راغلی دی، یو انسان باندې جرمانه لګېدلې ده، یو انسان باندې چې دی نو بل یو آفت راغلی دی، په هغې آفت کې هغه گیر شوی دی، د دې ګیرېدو نه د هغه خلاصول پروردګار وی ګورې اصل نیکی ده. وفي الرقاب اوس چې پروردګار انسان ته دا ووی چې دا کم تا باندې د ایمان نه پس د انسانانو حق دی، دا حق تا سر ته ورسو او تا ته سر ته رسې، نو د دې نه پس ورته پروردګار وی و اقام الصلاه و آت الزکات، بیا به سچل کې د منز اهتمام بکې او ریاست لا چې کم زکات ورکول دي هغه زکات به ورکې. بیا د هغې نه پس ورته پروردګار وایي چې یو بله خبره هم ګورې شامله ده، د هغې به هم خیال ساتي. هسه ده: والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، او دا انسانان چې کله چا سره واده وکي نو هغه خپل واده سرته رسول والی، یعنی وعده سرته رسول چې دی دا ګورې د مسلمانۍ دپاره لازم ده. والصابرین، او دی به صبر کوونکي والی، برداشت به کوي، دی به د حکمت عملی نه کار اخلي، دی به چرم اشتعال انگیزه کې نه راځي، دی به چرم فوري رد عمل نه کوي، کمو کمو خبرو کې به دی د صبر نه کار اخلي. فی البأساء، په تنگ دسته کې، په دې باندې تنگ دستی راغله، دی به هغه وخت صبر کوي، شکر به کوي د پروردگار، د ځان دپاره به بهترین دنیاوي تدبیر کوي، لیکن د پروردگار نه به شکوې شکایتونه نه کوي، مایوسی به نه کوي. وزرائی او په جسمانی تکلیف کې څه دی باندې بدنی تکلیف راغی، څه ځای داسې راغی چې په هغه ځای کې دی باندې یو بیماری راغله، نو د هغه بیمارۍ په وخت کې به هم دی د صبر نه، د ثابت قدمۍ نه به کار اخلي، د حوصلې نه به کار اخلي، د هغې دپاره به پوره پوره علاج هم کوي، او د هغې دپاره به د پروردگار نه ګیلې نه کوي، بلکې د پروردگار نه به ښکلې ښکلې دعا کوي، او په زړه کې به دا خپل عقیده ساتي چې که په دنیا کې پروردگار ماله مکمله شفا را نه کړه، نو په آخرت کې به دا زما دپاره د درجاتو د بلندۍ باعث جوړېږي. وحین البأس او که دشمن سره جنگ راشي، د مسلمانانو د ریاست خلاف یو دشمن چې دی نو هغه حمله وکړي، یا په یو ځای کې ظلم کیږي د مسلمانانو ریاست د هغې خلاف د جنگ اعلان وکړي، او په دې انسان باندې هم په هغې جنگ کې آزمایش راغی، نو دی به په هغې کې لازمن صبر کوي، ثابت قدمۍ نه به کار اخلي. اولئک الذین صدقوا، عمده هغه خلق دی چې دا صادقین دي، دا راست باز دي، دی په رښتونې لاره دي. و اولئک هم المتقون، او هم دا متقیان دي، نه یعنی هم دا پرهیزګار خلق دي. د آیت یو ځل بیا درته زه مختصر غوندې دغه کوم. پروردگار وایي نیکي یوازې دا نه ده چې تا بس چې دی نو ګنې د مونځ هغه خپله خبره دې سرته ورسوله او ته وایي چې ګنې بس زما نور څه ضرورت نشته، نه. نیکي په اصل کې دا ده چې ایمان دی، د ایمان نه پس بیا د پروردگار په لار کې دولت قربانول دي، رشتہ دارانو، یتیمانانو، غریبانو، مسافرو، سوک د غختو ضرورت ورته پیښ شوی دی، چا باندې مصیبتونه راغلي دي، بیا ورته پروردگار وایي دې سره سره به ته مونځ هم قائمې، زکات به هم ورکې، چې وعده چا سره وکړي نو خپل وعده به مکمل طور باندې سرته رسي، ثابت قدم به پاتې کیږي په تنگ دستۍ کې، که تا ته بیماری راشي نو په هغې کې هم، او د جنگ په وخت کې هم، او چې ته داسې وکړې نو ته راست بازې او ته بیا پرهیزګارې. رونو او خویندو، څومره ښکلی آیت دی، او چې مونږ په دې باندې څومره ډیر سوچ وکړو نو دومره ډیر به زموږ دپاره په دې کې ښکلې ښکلې خبرې راځي، او دومره ډیر به زموږ ایمان او زموږ عمل به ښه کیږي. اوس د دې نه پس چې زه کوم آیتونه ستاسو په مخ کې راغوستو والی وم، نو دا په اصل کې د یو سل او درې اتیایم آیت نه شروع کیږي، او په دې کې زموږ دپاره د روژې فرض دي چې روژې په کوم طریقې سره مونږ نیسو. محترمو خویندو ورونو، د روژې متعلق زه تاسو ته یو دوه خبرې وکم، او ان شاء الله چې کله روژه راشي نو بیا به د رمضان میاشت راشي، نو په هغې کې به مونږ نورې هم کخیري ډېرې خبرې به کوو. د پروردگار په هر یو شریعت کې روژه نیول چې دي نو دا یو ډېر لوی عبادت و. د پروردگار بعضې شریعتونو کې په هره میاشت کې درې روژې راغلې وي. د پروردگار په بعضې شریعتونو کې د دین لږ غوندې مختلف طریقې سره روژې راغلي دي، حتی چې اسلام د حضور کریم صلی الله علیه وسلم په شکل کې راغی او په هغه شکل کې پروردگار دا خپل دین مکمل کړ، نو په ټول کال کې د یو میاشت د رمضان روژې فرض وي، فرض شوي. د دې نه مخکې هم دا روژې فرض وي، خو ما درته وایي چې په مختلف طریقو سره فرض وي، بیا په دې طریقې سره فرض شوي. دا فرض هم پروردگار یکدم رانوسته، بلکې اولی مسلمانان د دې عادت یې ورله ورکو، عادت یې ور باندې جوړو، یعنی هغه عادي کول د دې خبرې، او بیا ورته مکمل حکم ورکو. نو هغه ړومبی حکم لغونتې آسانو، او ړومبی حکم داو چې که په هغه حکم کې انسان بیمار شي، یا په هغې کې هغه مثال په طور باندې په سفر کې او د هغه نه روژې پاتې شي، نو د هغې په ځای باندې هغه فدیه ورکولی شي، یعنی د هغې په ځای باندې هغه سماویزه ورکولی شي. بیا د هغې نه پس پروردگار دغه یو چې کوم رعایت دی، دا رعایت یې ختم کړو، او بیا ووایي چې نه، د هغې په ځای باندې به تاسو به روژې نیسئ دوباره. او که فرض کړو البته یو انسان داسې بیمار دی چې هغه بالکل نشي نیولی، او هغه په یو بل څه دغه کې دی، نو د هغه دپاره یو جدا بیا خبره ده. نو دا به اوس مونږ د دې به یو خبره ستاسو په مخ کې وکړو. یا ایها الذین آمنو، اے اهل ایمان، اے مسلمانانو، کتب علیکم الصیام، تاسو باندې روژې کتب کړی دی شوې، یعنی فرض کړی دی شوې. کما کتب علی الذین من قبلکم، څنګه چې ستاسو مخکانو امتونو مسلمانانو باندې هم روژې فرض کړی دی شوې، یعنی چې څنګه ما ستاسو په مخکې ووي، مخکې هم فرض دار روانې وي. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو پرهیزګار شئ. ایام معدودات، یو سور وزیدی، دا داسې نه ده چې کنه کالو سر روجی نیول یو سو روزی دی فمن کان منکم مریضن لیکن کبیا بیا په تاسو کې یو بنده بیمار وی او علی سفر او یا په سفر کې وی فعدة من ایام اخر نو هغه بیا دا روجی رستو هم نیول شي تعداد دی پوره کی په نورو رستو روزو کې وعلى الذين يطيقون فدية او چې کوم خلق دا فدیه به ورکوي د دې طاقت لري نو هغه فدیه څه ده طعام مسکین یو مسکین لا ډوډۍ ورکول فمن تطوع خیرا چا چې نیکی وکړه سیوا فهو خیر الله نو دا د دپاره لا ډیره ښه خبره ده یعنی چې د یو غریب بنده په ځای باندې دوالو ډوډۍ ورکړه دیرولو ډوډۍ ورکړه نو دا لا ډیره ښه خبره ده وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون لیکن که تاسو د سفر نه واپس راشئ او تاسو د بیمارۍ نه ښه شئ او تاسو روژه ونیسئ نو دا ستاسو دپاره لا ډیره ښه خبره ده اوس د دې نه پس دا ړومبی زموږ په مخکې چې کوم قانون راغلی و د روژې متعلق او دا قانون قرآن مجید موږ ته دا ړومبی قوانین هم ځکه بیانوي چې که فرض کو یو بنده نوی نوی مسلمان شي یا په یو ځای کې نوی نوی دا خبره راځي نو بېشکه یو انسان چې دی نو هغه موږ چې په ورو ورو د دې عادي جوړو نو په دې طریقې سره هغه موږ د دې عادي جوړولی شو نو بیا د هغې نه پس چې بل کوم حکم راغی نو هغه حکم کې قرآن مجید چې کوم واضح حکم دی زموږ د ټولو دپاره نو هغه موږ ته راوسته هغه موږ ته داسې بیان کړ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا د روجې هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن مجید نزول شروع شوی دی یعنی غار حرا کې په حضور کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم ړومبی وحی راغلې وه نو هغه په روژه کې راغلې وه هدى للناس دا قرآن چې دا هدایت دی د ټولو انسانانو دپاره وبینات من الهدى والفرقان او په دې کې بینات دي یعنی په دې کې روښانه نښې دي من الهدى د هدایت والفرقان او دا چې دی نو بالکل زموږ دپاره یو معیار دی دا یو داسې شی دی چې حق او باطل دی یو بل نه بالکل جدا جدا کی فمن شهد منکم الشهر نو په تاسو کې چې څوک دا میاش عمومي فلیصمه نو هغه په دې کې روژه نیسي ومن کان مریضا او که په تاسو کې څوک مریض وي یا بیمار وي او علی سفر یا په سفر کې وي فعدة من ایام اخر نو هغه په نورو ورځو کې به دا تعداد پوره کړي پروردګار وی دا ولې زه تاسو ته وایم دا خو ما تاسو ته ویلی شو چې کنه په بیمارۍ کې به هم خامخا روژه نیسئ تاسو باندې مې سختي کولی شوه او تاسو به خامخا په سفر کې هم روژه نیسئ پروردګار وی نه زما دا دین ډیر اسان دی زه تاسو ته اسان اسان حکمونه درکوم ګران حکمونه نه درکوم یرید الله بکم الیسرا پروردگار ستاسو د پاره د اسانه اراده لري ولا یرید بکم العسرا او پروردگار ستاسو د پاره د مشکل لاري د دشوار لاري د سخت لاري پروردگار ستاسو د پاره هغه نه غواړي دا غي اراده نه لري ولتکملوا العده د دې د پاره چې تاسو دا روزش پی پوره کې یعنی دا گنتی تاسو پوره کې ولتکبروا الله او تاسو د پروردگار کی بریائی بیان کې علامه هداکم په هغه هدایت باندې چې هغه الله تاسو را درکړی ده ولعلکم تشکرون او تاسو په دې باندې شکر گزار شئ محترم خویندو او ورونو په دې کې یو خاص خبره راغلې ده په هغې خبره باندې موږ له ځان پویل پکار دي بعضې خلق زمونږ وایي چې ګنې زمونږ دا دین ډیر ګران دی په اسلام باندې عمل کول ګنې ډیر ګران دی او دا څه مشکل غوندې کار دی نه داسې خبره ګوره نه ده پروردګار په قرآن کې څو ځایه دا خبره کړې ده چې تاسو په خوش اسلوبۍ باندې په روڼ تندي باندې په دې دین باندې عمل کول غواړئ نو دا دین به ستاسو لپاره ډیر زیات آسان شي او پروردگار وی چې ما ستاسو د مشکلاتو ستاسو د مجبورو ستاسو د کمزورۍ مې پوره خیال ساتلی دی دا راته پته ده چې تاسو ته د سفر ضرورت پیښیږي تاسو بیمارې دی شئ ستاسو نور څه دغه کیدی شي نو پروردگار وی چې زه ستاسو دپاره اسانی غواړم زه ستاسو دپاره مشکلات نه غواړم څو ځایه دا خبره راغلې ده دغه وجه ده چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم زموږ په مخکې دا ارشاد فرمایلی دی چې دین اسان دی الدین یسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد هم صحابہ ته ویلې دی او ته صحابہ په واسطه سره موږ ته ویلې ده چې یسرا ولا تعسرا د خلکو دپاره اسانی تلاش کا خلک په مشکلاتو کې ما چوا قربا ولا تنفرا خلق دی دین ته نږدې راولی، خلق د دې دین نه په نفرت کې مه مبتلا کوئ. نو وروڼو دا به یاد ساتئ چې زموږ دا دین ډیر آسان دی، او که په یو خبره کې دوه لارې زموږ په مخ کې کولاوي، یو آسانه لارۍ بله مشکله لارۍ، نو موږ له پکار داره چې موږ په آسانه لاره باندې موږ عمل وکړو. اوس د دې نه پس پروردګار یو ډیره زیاته ښکلې خبره په قرآن مجید کې راغلې ده، ډیره زیاته مزیداره خبره ده چې هغه انسان ته ډیر لوی اطمینان او سکون ورکوي. وإذا سألك عبادي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا زما بنیان چستان تپوسو کی عنی زما بارکی، فإنی قریب، چی دی در نتپوسو کی چی دا خدای چرت دے، فإنی قریب، نو تی دیتا ہوایا چی پروردگارو چیز بلکل تاثر نیز دیم، زیادو لرستان ایم نزد تاثر دیر زیاد نیز دیم. اجیبو دعوت داعی اذا دعانی، اجیبو ز جواب ورکوم دعوت الداعی، چې یو دعا کول والا زمانه دعا غواړي، ازادعانی چې هغه مال आवाज راکې نو زد هغه خبره اورم، اغله دعا اغله جواب ورکوم. فل یستجیبو لی، نو پکار دادا چې دا انسانان دی زما خبره اومنی، زما په حکمونو باندې دی عمل کوي. ول یؤمنو بی، او په ما باندې دی یقین ساتي. لعلهم یرشدون، د دې دپاره چې دی په نیغه لار باندې وي، دی راه راست عمومي. په دې آیت کې محترمو خویندو او ورونو، یو ډیر عجیبه ښکلې خبرې زموږ په مخکې الله تعالی راوستې ده. ګوره، انسان سره خپل رشته دار کله نږدې وي او کله نه، کله د سره دولت وی او کله نه، کله د سره ملاتړ وی او کله نه، کله د سره صحت وی او کله نه، په دې ټولو حالتونو کې دته د پروردگار وای چې که په دنیا کې ته بالکل تنهای نو زه در سره یم. ګورئ، د دین لوی د اطمینان خبره بل د انسان لپاره نشي کېدی. تاسو ته دا خبره معلومه ده، تاسو که په خپل زړه کې سوچ وکړئ نو دا خبره به تاسو ته اندازه لګي چې انسان کله ناکله بالکل ځان تنها محسوس کی. انسان وی زه بالکل یوازې شوم، دا دنیا زما په دې خبرو باندې نه پوهیږي، دا دنیا چې دی نو دا زمانه بالکل اجنبی شوه، زه بالکل تنها شوم. پروردگار دته دا وایي، ته د دنیا اعتبار سره تنها شوې، زه ګورې تا ته بالکل نږدې یم. په دې وخت کې هم ته زمانه سه وغواړه، ته ما سره خبرې وکړه، زه به تا سره خبرې وکړم. ته زمانه سه وغواړه، زه به په تا باندې خپل رحم وکم، دا تنهایی به زه ستا ختمه کم. او چې ته زما حکم منې او په ما باندې پوره پوره یقین ساتې، نو انشاءالله دا سروس به ډېر زر راشي چې زه به تاله د دې پوره پوره انعامونه درکم. محترمو خویندو وروڼو، دا چې کوم توحید دی په الله باندې ایمان، د دې نه لوی اطمینان د انسان دپاره بل نشته، د دې نه لوی سکون انسان ته بل څه نه ورکوي. تاسو سوچوکې چې مثال په طور باندې انسان د کینسر مریض وي چې هغه د ژوند نه بالکل ناامیده وي، نو په دغه وخت کې هم د سره څوک وي؟ د سره الله وي. او الله دته وایي که تا صبر وکړه نو د دې نه پس زه بیا ستا ملګری یم، زه به تاله انشاءالله د دې صبر پوره پوره معاوضه درکړم. د دې نه پس الله تعالی موږ ته هم په دې سوره بقره کې په آیت نمبر 138 کې موږ ته پروردگار یو ډیر زبردست قانون او قاعده او حکم راته راکوي. هغه حکم د همیشه دپاره دی، او موږ له پکار دا دی چې موږ په هغې باندې پوه شو. بدقسمتي دا ده چې نن په مسلمانانو ملکونو کې، خاص کر په پا پاکستان باندې، په دې حکم باندې عمل نه کیږي. قرآن موږ ته سوی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے انسانانو او خاص کر اے مسلمانانو، پخپلو کې د یو مل بل مال با په ناحقه طریقې سره با نه خوره. ناحقه طریقه څه ده؟ هر هغه طریقه چې د انصاف نه خلاف ده، هر هغه طریقه چې د انسان د ضمیر نه خلاف ده، واضح معاهده پکې نه ده شوې، پټ پنا پکې ده، نو هغه غلطه طریقه ده. په دې کې مثال په طور باندې چا په ځمکه باندې قبضه کول، چا له دوکه ورکول، چا ته څه بل څه تکلیف رسول، څه بل څه داسې غلط پلت کارونه کول، چا ته چې دې نو په خبره یو کول، مال ورته یو خول او ورکول ورله بل، دا ټولې خبرې چې دې نو دا بالکل غلطې خبرې دي. قرآن مونږ د دې نه منع کړي یو، او ګورې د انسان ضمیر په دې خبره باندې ګوایي چې اے انسانه، ته خو پخپله ګورې، په خپل زړه کې به دې پوهېږي چې دا ته کم کار کوې، نو دا ته غلط کوې او که دا ته ټیک کوې. کما معاشره کې چې په دې خبره باندې عمل کیږي هغه معاشره روز تر روزه مخ پر وړاندې باندې ځي، او کومه سوسایټي کې چې خلک د یو بل مال او دولت په غلطو طریقو سره خوري، یو بل له دوکې ورکوي، یو بل له نقصان ورکوي، نو هغه معاشره هغه سوسایټي ګورې روز تر روزه په ښکته را روانه ده. بیا په دې کې خاص کر موږ ته پروردګار یو خبره کوي، وتدلو بها الی الحکام، دا خپل مال به حاکمانو ته په دې غرض باندې نه رسوي، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، د دې دپاره چې تاسو د خلکو د مالونو سیسه اخره بل اسم په ناجایزه طریقې باندې، وانتم تعلمون، حالانکه تاسو ته خبره ډېره ښه معلومه ده. څه مطلب د دې نه راغی؟ رشوت به نه ورکوي، د دې غرض دپاره به چرې هم رشوت نه ورکوي چې د ناجایز تاسو ته فایده ورسي. دا ګورې یاد ساتئ، نن په دې پاکستان کې څومره ډېر رشوت دی، حاکمان رشوت اخلي او خلک رشوت ورکوي. حاکمان رشوت اخلي دا خو د خدای په نس باندې یو ډېر لوی جرم دی، او قرآن بیا بیا د دې نه مونږ منع کړي یو، ځکه چې دا د انصاف او د حق نه مکمل طور باندې خلاف ده. لیکن قرآن عام انسان ته هم وایي چې که ته د میرټ د اصولو خلاف ورزي کې ته د بل حق وهې او د خپل ځان دپاره د سیوا حق اغستو دپاره ته رشوت ورکې، نو دا رشوت بالکل ناجایز دی، دا ګورې ګناه کبیره دی. او په دې کې یو خبره داسې ده چې هغې دپاره لږ غوندې یو رعایت موجود دی. هغه رعایت دا دی چې ستا یو حق دی، تا ته نه میلاویږي، ته مجبوره شوې، نو دا یو جدا خبره ده. د عزیمت لار خدا ده چې دغه ځای کوم ته بالکل رشوت ورنه کې او ته وایي چې زه نقصان برداشت کوم لیکن په دې غلطه لار باندې چلے کوم، تا هم په دغه ځای کې بهر حال د انسان د مجبوریا لحاظ سره یو رعایت ممکن دی. لیکن که یو انسان اوی چې زه به حاکم لا او چاله به رشوت ورکوم، غلط سفارش وکوم چې د بل حق چې دی نو هغه ماته میلاو شي، مثال په طور باندې د بل حق دی په یو ملازمت باندې داغه نمبرې د جانه سیوا دی او دا بل بنده وایي چې زه دغه ځای ته لاړ شم، نو دا خبره ډیره زیاته غلطه ده، دا ګناهی کبیره ده، د دې نه موږ له ځان بچ کول پکار دي. محترمو خویندو او وروڼو، ګورئ د قرآن څومره واضح حکم دی، او بدقسمتي دا ده چې زموږ په سوسایټي کې رشوتونه، سفارشونه، کرپشن، کمیشنې، غلطې طریقې د بل په مال باندې قبضه کول، بل ته نقصان رسول، رور رور ته غل دی، او دغه شانتې گاونډي گاونډي ته غل دی، دا ټولې خبرې په دې طریقې سره موجودې دي. دا د دین نه او د پروردګار د حکم نه خلاف دي. موږ له پکار داره چې موږ دې خبرې باره کې احساس وکړو. محترمو خویندو او وروڼو، انشاءالله پروګرام رڼا سره به بیا که خیری هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ډېره شکریہ، والسلام.